درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله و احترامات مقبول کی قدرمنه وبللی زکان کو زه برښنا غم خار تاسو ټول قدرمنه زکان کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص پیمه دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمنه وبللی زکان کراتره او جوړو صحتمند او سجیب د صحت جامع بون پتن می ترنو زکان کو د چې مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمنه زکان کی د لوسته پیل پښبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیا مضمون کتابچا او کلمونه ولري تر وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. ترنو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې تاسو می سپې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجو ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لوبې لوستي نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ مرده ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوبات او سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوبات او سبزیجاتو موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د ځمکې باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي یعنی مسلسل ټول مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټول ځمکې د کرنې لاندې ده چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکې خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.8 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. د چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي. په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولی ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یو کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه هوا تراتله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي اړتیاوې به د بهرنی هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نوې طریقو له لارې سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلې سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کیږي یو یې پخوانی طریقه ده او بل هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو په خوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کیږي چې موخې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړنی خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړنی اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اټیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پرې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو ځکونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرې کوي لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي همچنان د دې تر څنګ غلي دني دي د غزاین سي چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسري او پرمختللي بڼه کرنه چې دا هغه هم په خپل پرمختللي بڼه سره سره رسول کیږي چې په پرمختللي او اسري کرنه باندې ورسته پاته انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړی دي ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي چې د دوغه کرنیزو ماشیناتو د سیرونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي. نور عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغول جملو څخه لکه لژم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلای شو، په لژ وخت کې تاسو زیات کرنه سرته رسول شو. عصري کرنې چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرتب تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیز کوي چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیر پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مش په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې مش په ګران هیواد افغانستان بلا بیل مختلفي اقليمي سیمې لري، نو د بلا بیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مش په ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درو نزد کونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسیږي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه پکې سرته رسول کېږي او نور کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جمله څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنی د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجی دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او بول لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو ځکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی ژوند ده. موږ تاسو ته سرګندکیږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې د نیز مش په هیات کې په بلا بیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نظم په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستر سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزمینونه زموږ د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناسز مرده تران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نوري صنعتي بوټي لکه المرګولی دی، اصغر د کنزلی دی، د هیواد په بیلو بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه ځمړ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جمهور څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډرمن زکور کو ازمر استاسو تنن ورځې لوستر هم دی پر اوس هم د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمن زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اصلي کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوشته کی نور نو قدر منو غلړی ز کوم کوز مرسته د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیو سم زکړی وو سې جواب پیسې پوسی وو سې تر بل داسې درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په مدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم. هیله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو یو ول سم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ول ول نو هیله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوټ کړي. خلالی زکون کوز مرستا سو داد ولسم طول کی جغرافی مزمون لمرنی لوست درسی اهداف چنن رز بمرو تاس پلوست که ولولو عبارت تیلا لمری سرحدونا او اداری تشکلات ویم دا افغانستان موقعیت پنری کی دریم شمالی سرحدونا دا حقا دری مهم موزگانی دی چنن رز بمرو تاس پلوست که ولولو او فحق لبای بش پر معلومات تر لاسکرو نحیل دا چی تاس طول کدر من زکون کی دلوست پای پری رسر ملتیا وکری او یو سزده کری درنو زکون کو دلوست پیل پشه بو که لمری مرو تاس و زمردگران هیوار افغانستان موقعیت تلو ورهاوی سرحدونه او اداري تشکيلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. موږ ویل سو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا ول مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالې زکونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې شپږ لکه 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زکونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت لمخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګلالې زکونکو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو ګلالې زکونکو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. بلن او خلص ډول سره کشیری وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي دي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې امله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په اړه کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر مزده کوونکي پوسی واوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ونه، نو په خوابه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشتول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې اند سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنځ دی ته نږدې سول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سین له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولای چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اکتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول، نو دی وکي څخه ورسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګه څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنس په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي ورسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې تر څنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې، چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ او سیږي، او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کډرمنځ زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکراروم، قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجیوي سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې تر څنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړي وو سیږي او یو څه ترلاسه کړي وو سیږي، تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شو وخت درته غواړم، د الله پامان.
آزادی ملمه
پنړی کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو مرته وخت وستی او خبري را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو دا هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قوه و ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات ارزه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خا د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظامو یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعض ماده یا بعض مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدل ته خو دو درې موخه دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی کاغه قومي سمتی شخصي یو بحث ده. یو دغه چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر خ سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم ښه قانون او ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اساسا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټول همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سي وای؟ استاس د خبرې د غمخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه تاسو فکر کوم چې تاسو هدف دغه دي چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کوله. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات بلري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نور دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول دا غینه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروري ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یې زیاته مهمه ده.
ش کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاو فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته اغه ځکه حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول. نو هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی وی فکر کوي دا کدی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وی د کوم ځنه به ته عاید راټولې هغه به سره تقسیمه د ولس رول به سره رقم وی. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نکړه په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وی، یعنی تعادل په داوی کوي ستی نظام په پارلماني وی اما د چیکن بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړه هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواوو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هده پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کړئ، جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې. ځکه د حکومتولۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی، ولس باید په تصمیم کې شریک کی. هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې ده. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، ماغونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بې اعتمادي د منځ زی، او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ، یعنی یو امغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولې برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال چې د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپل وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواوو تر منځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي، او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت 500 کالو کې چې نه منګا عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسائل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې دی، نور نفع کړی دی. نو د نفع په مقابل کې به تاسو لمرونه پیدا شوي دي، او بل اخره جنگونه شوي دي، او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویل حاکمیت ته، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو.
میا خیل صاحب، ک دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کېدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د ازادي میلمه
سترګو کې جانان شرارت کوي، او هو شرارت کوي سترګو کې جانان شرارت کوي، او هو شرارت کوي شما هرایو ادا سم قیامت کوي هو هو سم قیامت کوي
پژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې ماهروي.
شوندو تا تورو خندې دما ویلې دم قسم د یار
هم د یار ویلې دما وګری ګزال در تسین در کو ویلې دم قسم د یار ویلې دما رحیم استاد پر زلف چوڑو ما ویلې دم قسم د یار ویلې دما نور می ولاړو تا می تا پر